افغانستان کلمه خام شپک بجې شو دی ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم و ابرو چې د افغانستان سوري علي شورا د سیمه یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل شوی سفر د سیمه د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولی. د افغانستان ولس جرګې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د ایران بهرنیو چارو وزیر هم وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پس ارکته تو مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې د علي شورا د درلین شاه مشر لا یو شمیر پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله شو دلی چې افغانستان ته به سوله راسي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لمړنۍ هوایي دهلیز نن پرانستل سو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو نایلند سوي سفر عراق ته ورسید. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د علي شورا د درلنشان مشر لا یو شمیر پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته هیله شوه چې افغانستان ته به سوله راسي. محمد عمر داودزی نن چهارشنبه له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته له اسوشیتد پرس خبري ایجنس سره د خبرو پر مهال وویل:
وی هاف نیور نیمد ا ایئر اس د ایئر اف پیس.
دوی موږ هیڅکله یو کال د سولې په نوم نه دی نومولی. اوس د سولې علي شورا لخوا موږ 2019 میلادي کال د سولې کال ونوموه، او ډاډه یو چې سوله راځي. ښاغلی داودزی د سه شنبې په ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ، او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره یې ولیدل. پاکستان ته د ښاغلی داودزی سفر داسې مهال سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د جنوري پر 8 هندوستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې په دې سفر کې به افغانستان، پاکستان او چین ته هم سفرونه وکړي. د دې خبر تفصیل د همدې خبرې مجلې څخه مې راوړی. د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو قطعاتو په کندهار ولایت کې د یو لس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبره کړې. د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د شاولیکوټ، ژړۍ او میوند ولسوالیو له مربوطاتو څخه نیول سوي دي چې په تروریستي پیښو کې په لاس لرلو تورن دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لمړنۍ هوایي دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال راپور ورکړ چې د دې دهلیز پر لمړنۍ الوتنه کې 15 ټنه وچ میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل سوی دغه دهلیز په اونۍ کې 2 الوتنې ولري. بلخوا د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډله ییزې حمله وکړې چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي. امنیه قمندان په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات منلي، خو دقیقه شمېره یې نه ده یاده کړې. نوموړی وایي په چاربولک کې په دغه حملو کې شل طالب وسلوال وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غله ازادي راډیو ری. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف په نوی ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دي. نوموړي وویل چې روسیه له ډېرې مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري، او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یوې نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونو په خبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیه او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یوه نا اعلان شوي سفر عراق ته ورسید. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو د پلان شوي ایستل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. مایک پامپیو په دې سفر کې خبرداری ورکړ چې ایران په منځني ختیځ کې د سیمه ییز امنیت لپاره د یو ګواښ په توګه پر خپل ځای دی. دا لیدنه عربي هیوادونو ته د پامپیو د نهه ورځني سفر په دوهمه ورځ کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې اردن، مصر، بحرین، قطر، عربی متحده اماراتو، سعودی عربستان، کویت او عمان ته هم ولاړ سي. او قزاقستان خپل لسګونه وګړي چې ماشومان هم پکې شامل دي له سوریه څخه ایستل دي. د قزاقستان امنیتي چارواکي لسګونه سلګونه قزاق وګړي له 2011 میلادي کال راهیسې په سوریه کې له یاغي ډلو سره یو ځای شوي دي. ولسمشر نور سلطان نظربایوف نن وویل د روان کال د جنوري پر شپږمه 40 تنه د قزاقستان وګړي چې 10 تنه ماشومان دي له سوریه څخه وایستل سول. دوی هغه واته د تلو په تړاو غولول شوي ول او د تورستانو لخوا برانته شوي ول. ولسمشر نظربایف زیاته کړه د هغو ماشومانو د بیرته راګرځولو لپاره به هڅو ته دوام ورکړي چې د هغوی د خوښې پر خلاف د جګړې ډګر ته وړل سوي دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل سوې، د قفقاز او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو زرګونه کسان سوریې ته تللي او د وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي. د خبرونو پای.
لفر بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا وزیر نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي.
که خلیلزاد سفر لاسته راوړنې ونه لري یا د خنډونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شي وي.
د افغانستان ولسي جرګې هم نن یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ.
مسله د افغانانو ترمنځ ده، باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي تر څو د صلح افغاني شي او ګټه افغانان ته ورسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. دغه راز د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسېدل به یو خیال وي. د نورستان د پوهنې مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی او د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 153 نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي. یوه فارغه شوې هم سلما ده. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وازي اوریدلی شئ. د خبرونه ډیره برخه مو هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په موضوع ترخی. د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د روانې میاشتې له 8 نیټې یعنې پرون پیل کړی او د دې میاشتې تر 20 به دوام وکړي هند، چین، افغانستان او پاکستان ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړې اعلامیې له مخې په دې سفر کې به خلیلزاد د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او په دې به وغږېږي چې دوی په دې برخه کې څومره همکاري کولای شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه سفر ته خوشبینه ده او وایي چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره دا سفر مهم دی ځکه چې د افغانستان د جګړې پای ته رسېدل د سولې د روانو هڅو بل بدیل نه لري. تفصیل یې د یوسف خان زرجان په رپورټ کې.
له هغې ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند د صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندوستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندوستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې بې بدیله ګڼي، وایي بالاخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلیزات سفر خو د شدی چې بلا بدیل دي ته وایو که خلیزات سفر لاس ته راوړنه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب به څه شوي. دا خو د افغانستان لپاره د منطقې د هیوادونو لپاره د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیزات له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمعولو نه یوه نتیجه ګیري وشي چې هغه د دې ناورین باید سیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لیندۍ د میاشتې په 12مه نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې یې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغې دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې یې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د افغانستان د سولې په اړه په عمومي غونډه کې خبري وکړه او یو ځل بیا یې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ. د دې جرګې یو شمېر غړو وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تېروتنې تکرار نه کړي او له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وایي تر اوسه د حکومت په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له وسلوالو طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې خبرې کول غواړي. ناجیه صفایی تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستیو هڅو په دوام د ولسی جرګې غړي وایي دغه هڅې باید بین الافغاني وي او وسلوال طالبان باید د مجاهدینو تیروتنې تکرار نه کړي. د جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې یو شمېر وکیلانو وویل کچېرې وسلوال طالبان د مجاهدینو تیروتنې تکرار کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبه ورځې د غونډې مشري کوله وویل
د مجاهدینو هغه اشتباهات نه تکراری چې افغانستان وران شو او چون مسله د افغانانو تر منځ ده، که امریکا د زیبه که روس د زیبه که چین ده که پاکستان ده ټول وزي مسله د افغانانو تر منځ ده، باید طالبان افغانان د صلح په مسایلو کې او افغان حکومت شامل کړي تر څو د صلح افغاني شي او ګټه افغانانو ته ورسیږي.
د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 1991 کال کې مجاهدینو هم د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله له حکومت سره د مذاکراتو پر ځای له روسیې سره خبرې وکړې او په دې ډول روسان یې متقاعد کړل چې حکومت هغوی ته وسپاري. خو په دې سره د ډاکټر نجیب الله د حکومت له رانسکورېدو وروسته او د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو سره کورنۍ جګړه پیل شوه. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د متحده عربي اماراتو په ناسته کې له افغان پلاوي سره له خبرو ډډه وکړه. له بلې خوا د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 15مې کلیزې لمانځه غونډې ته په وینا کې وویل تر اوسه د وسلوالو طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی تر هغه چې افغان حکومت سره سولې مذاکراتو تکینی.
میگن ما با این دولت افغانستان
هوی وای موږ لا افغان دولت سره خبرې نکو او یوازې هغه هیواد سره خبرې کوو چې د پوزي فعالیتونو د دفاع مسولیت ولري او د بهرنی ځواکونو په وټلو خبرې کوو. اوس د جګړې دوام او خلکو د فرصتونو اخیستل د بهرنی ځواکونو د حضور پلمه ده. خو کله چې ورته ویل کیږي چې راشي کینو او تاسو کا هوکړه ته ورسیږي د بهرنی ځواکونو د حضور اړتیا نه لیدل کیږي نو دې ته هم نه حاضر کی
باقی نمیمانه بی هم حاضر نمیشه.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو ځل بیا د مجاهدینو تاریخ تکرار کړي او په همدې دلیل د ستراتیژي تعقیبوي.
و موږ دلته افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي په دې هېواد کې د جګړې پای ته رسېدل به یو خیال وي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. هغه وویل د سولې په هرې موافقه کې باید زموږ د وګړو حقونه خوندي شي او درناوی وشي، ځکه دوی ټولو ډېره قرباني ورکړې. خو د دوی دغه هیله به هېڅکله پوره نه شي که طالبان له دې ډډه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره چې یو مهم اړخ دی خبرو ته کښېنني. عبدالله یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو په دریس کې دوی کوم بدلون نه ویني او نه د ملاتړي هیواد په پالیسیو کې چې د هغې اشاره ظاهرا پاکستان ته وه. عبدالله وویل طالبان وایي چې دوی هغه پخواني طالبان نه دي او له تاریخ درس اخیستی او د یو پراخ بنسټ حکومت ملاتړ کوي، خو دوی له یو شمېر افسرارو سره چې دوی مخور او مشران بولي خبرې کول غوره بولي چې د ده په وینا دا د ملي ګټو خلاف دی. عبدالله وویل دوی په دې کار سره غواړي وښیي چې حکومت کمزوری دی یا هم د دوی په سترګو کې اصلا وجود نه لري. لبل خو د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی بیا وایي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلې کال وي. محمد عمر داودزی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي چې موږ هیڅکله تر اوسه د سولې کال نو نومولی او سک 2019 کال د سولې د هیلې کال ځکه نومو چې د سولې روانې هڅې به په دې کال نتیجه ورکړي. خغلی داودزی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان اوس د افغانستان د سولې او ثبات موضوع ته ډیر پام اړولی او دوی هیله مندي چې دا به د سولې په برخه کې ښه نتیجه ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واورېدل بیا د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی، خو دا ځل له قطر پرته چې د طالبانو دفتر پکې پرانیستی دی دغو هیوادونو ته ځي، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته. د چارو یو شمېر کارپوهانو په باور قطر ته نه تګ له طالبانو سره د اختلافاتو ښکارندوی کوي. ښاغلی خلیلزاد چې له دې مخکې له طالبانو سره درې ځلې خبرې کړي دي په پام کې وچه نن او سبا په قطر کې بیا د طالبانو له استازو سره خبري وکړي، خو ویل کېږي چې د دغو خبرو د اجنډا په اړه د اختلافاتو له امله دغه غونډه لغوه شوې ده. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د یو احتمالي اوربند اعلانول او له تور لس د طالبانو د مشرانو د نومونو لرې کېدل ویل کېږي هغه د اختلاف وړ موضوعاتو چې د دغې غونډې د لغوه کېدو سبب شوي دي. په عین حال کې بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ییزو هڅو په ترڅ کې په پام کې ده چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو غونډه جوړه شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به تاشکند د افغانستان په اړه د هند او مرکزي آسیا د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سواراج او د غراز د قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې، امن او د اقتصادي ودې او د سیمې د اتصال پر موضوعاتو خبرې وکړي. خو لبل خو د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چې په دې وروستیو کې په ښکاره وویل چې له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي کې رول ولري. جواد ظریف ویلي دا په افغانانو پورې تړلې موضوع ده، خو د ده په باور له طالبانو پرته د افغانستان سوله ییز راتلونکي به ناممکنه وي، خو طالبان باید په راتلونکي سیاسي نظام کې برلاسي نه وي. هغه ویلي چې د طالبانو له استازو سره ایراني چارواکو د دې لپاره خبرې کړې چې له افغانستان سره د هغو پولو امنیت ډاډمن کړي چې هاخوا وسلوال طالبان نفوذ لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د وروستیو سرګندونو نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د افغانستان په راتلونکي کې باید طالبان ته ځای ورکړ سي، خو پر ټول هیواد واکمني نشي ترلاسه کولای. ظریف له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. هغه نن په نوې ډیلی کې د هند ټلویزیون انډی ټي وي ته ویلي چې تهران د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت وساتي. د طالبانو او تهران ترمنځ د خبرو معلومات اولوار د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د دسمبر په شپږمه کابل ته په سفر کې له رسنیو سره شریک کړل. تر هغه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی کابل ته ولاړ او د افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې تهران د طالبانو سره د سولې لپاره د داسې خبرو پلوي کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د جنوري په 15مه په خبر پاڼه کې وویل چې عبدالله عراقچی سره وکتل او له دهشتګردو ډلو سره د مذاکرو لپاره د حکومت اصول یې ورته تشریح کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د هند له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستان داسې آینده چې طالبان هیڅ رول پکې ونه لري ممکنه نه ده. خو د دې خبرې سره باور څرګند کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د حاکم رول ونه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا پریکړه چې طالبانو ته په افغانستان کې څه ډول رول ورکول کېدلی شي باید افغانان وکړي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې هغوی پر ټول هیواد واک ترلاسه کړي. ظریف انډي ټي وي ته ویلي هیڅوک په دې سیمه کې باور نه لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمې په ګټه دی. هغه ویلي زه باور لرم چې پر دې د ټولو نظر یو دی. رویټرز خبري اژانس ویلي شیعه ایران تل په افغانستان کې د سنی طالبانو فعالیت ته په احتیاط کتلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې غړي خالد پښتون هم له ازادي راډیو سره په یوه وروستۍ مرکه کې دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې په نړیواله کچه منځوي ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران د باور وړ اړخ نه دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله او د افغانستان د اساس قانون پر تطبیق د څار کمیسیون پر موجوده حکومت پر حکومت انتقاد کوي چې په تیرو دریو کلونو کې په سترو سیاسي مسایلو کې اساسي قانون ته پام نه دی کړی. د افغانستان اساسي قانون د تدوین 15 کاله پوره شول، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې او په تیره بیا د ملي وحدت په تیرو دریو کلونو کې د څار د کمیسیون په وینا د هیواد د ملي وثیقه بیا بیا تر پښو لاندې شوې ده. په دې اړه په کابل کې نن یوه غونډه جوړه شوې وه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود او په دې اړه یو لږ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ولسمشیزو انتخاباتو مودې ځنډیدل، د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو په ځان سره اعلان او د سرپرستانو لوري د مهمو ادارو پر مخ وړل د اساسي قانون نقص روښانه بیلګې بولي. دغه کمیسیون مرستیال محمد عارف حافظ چې د چهارشنبې په ورځ یې د اساسي قانون د 15 کلیزې په منځغونډه کې خبرې کولې، دغو سرغړونو ته په اشاره سره وویل:
تاخیر برگزاري انتخابات ولسي جرګه
په ځان سره د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کول، د ولسوالیو د شوراګانو او د خاروالیو د انتخاباتو نه کول، د هیواد اساسي سیاسي کرخونه روښانه کول، د تخنی فرامینو لمخه د یو شمېر دولتي ادارو ادغام، د سرپرستانو له لوري د جنو مهمو وزارتونو او ادارو سرپرستی هغه څه دي چې د اساسي قانون موارد ورسره نقص سوي دي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون له حکومت نه له دغه سند له مواردو د سرغړونې د مخنیوي غوښتنه وکړه او بي ویل چې سرغړونکو ته د قانون په چوکاټ کې سزا ورکړل شي او همدارزې په خپل ټاکل شوی وخت د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاستوالو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې امله انتقادونه کړي وو چې واقعي اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي حکومت پر مهال د اجرایه ریاست جوړېدل، له 15 کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د ملي شورا د موجوده دورې دوام او یو شمېر سرغړونې هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو انتقادونه زیات کړي دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډې برخوالو ته په خپلو خبرو کې دا ومنله چې حکومت د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی، خو خلکو ته د اساسي قانون د پلي کولو ډاډ ورکړ.
په ټولو کې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د ملي یووالي حکومت له اساسي قانون د ملاتړ او پلي کولو په برخه کې ژمن دی، خو په دې برخه کې موږ د سپارل شویو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې ستونزې لرو او نیمګړتیاوې موجودې دي.
عبدالله عبدالله دا هم وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ښه او رڼا انتخاباتو لپاره د ولسمشیزو انتخاباتو نیټه شته کړې ده. د زیاته کړ چې په ملي یووالي حکومت کې د اجرایه ریاست جوړول د څوکۍ او مقام د ترلاسه کولو لپاره نه، بلکې د حالاتو یو اړتیا وه او حکومت هڅه کوي چې له دې سره سره بیا هم د اساسي قانون په چوکاټ کې خپلې چارې پر مخ یوسي.
خبری مجله اوري.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دالیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دالیز لارې په لومړي پرواز کې 15 ټنه وچه ممیزه او توتي د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دالیز لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادرېږي. تر دې مخکې له کابل، هرات او کندهار څخه هم هوایي دالیزونه پرانستل شوي دي. د مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای پرې راپورټ لري.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال قونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤول سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نوعیت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست، هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک هست، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ هست، کالاهایی که با ارزش‌تر هست او را شامل دهلیز هوایی بکنن، به خاطر که خب شما تاجران هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
خغلی رساو ویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایی دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رساوی چې په هیواد کې د هوایی دهلیز لارې د صادراتو له پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 425 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي و چمیوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایی دهلیز لاره یوازه په 1550 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوه او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورس کې د هوایی دهلیز و تراته پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
و اموردل چه لبلخ څخه هم بهرن اروپایی هیوادونو ته هوایی دهلیز پرانستل شو. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سږ کال هم د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګیو فارغې شوې. د چارواکو ویلي په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالفت نه لري او د ښوونځیو په پرانستلو کې هم مرسته کوي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په خوای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشرانو ویلي چې باید ټول ښوونځي پرانیزي او دوی ورسره کومه ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی، هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والی له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو، تاسې هر ساحې ته تلی شئ، هر ساحې ته خپل آمرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي بیرته قانوني او ستاندرد ډول باندې فعال شي، نو نجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې به وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسیدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوې دي.
څه د پاسه 14000 جنګیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې، البته په 1996 کې تقریبا سل کسان موږ فارغانې ورکړې وې، په هغو کې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي او دغه او په 1999 کې تقریبا موږ 125 جنکیان تقریبا فارغان ورکړي دي. انشاءالله دي کې اوس تقریبا سبتنام د کانکور پر مې شروع دي.
نورستاني نجونې وای نورې لشاقه او سختو کارونو په تنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندان شي. سلما له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله یې دا ده چې طب پوهنځي ته بریالی شي.
اوس کال چې دي 15 شاګردان فارغ شوي، اوس کال چې دي ډېر نجونې د پښکي میتوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادگیان نیسی، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي وروبخي. چلم دا چې ډاکټرې
کامیاب شم. د یادونې وړ ده چې پخوا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو ښوونځیو سره د وسلوالو مخالفینو مخالفتونه موجود و، چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د وایګل لیسه د دوو کالو دپاره بنده وه، خو اوس هغه هم پرانیستل شوې ده. او مسؤلین وایي وسلوال طالبان ښوونځیو سره کوم غرض نه لري، او دوی ته اجازه ورکړې چې باید د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستې وساتي.
په همدې سره د خپرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو، خو سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر په اړه مو ډېر اسمسونه رالیږلي. دفتانی لیکلي د خلیلزاد سفر هند او سیمې لپاره به د افغانستان د سولې لپاره ښه نتیجه ولري. نعم الله اسیر له شکمش څخه لیکلي چې د خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې لپاره نتیجه ورکړي. تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي چې زلمی خلیلزاد پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشنه غاته سپارم.